د اشنایانو ادبی دیره.
د امریکا غږ آشنا رادیوې وړاندې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنایانو د ادبی دیرې د خبرونې درنو او قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. زمتی ولابت ستاسو خدمت کې د لبیا د یو نوی ملما د یو نوی مضمون او نوی عنوان سره حاضر یم، لکه دا چې خبرونه هم تاسو ته وایي. ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالحادی حماس موږ سره ملما دی، نوم یې تاسو اوردلی وي، لیکوالۍ نه مې خبر یاست، ناولونه لیکلي دي، کیسې لیکلي دي، ژباړې کړې دي او خدمتونه هم کوي. نو ډاکټر صاحب عبدالحادی حماس صاحب ته هرکلی. السلام علیکم حماس صاحب.
وعلیکم السلام ګران عابد صاحب، تاسو ته د اشتا رادیو ټولو کارکوونکو او ټولو درنو
ماشاءالله ډیر زیات کار کړی دی.
تقریباً صفر نه یو فیصد زموږ مسؤلیتونه چې دی ځوان په اوبو باندې بار دي هغه نه دي تر سره کړي ځکه دا ولس ډیر زیات کار ته ضرورت لري. نو دیو ځوان په صفت باندې، دیو مسؤل کس په صفت باندې چې هیواد مو ډیره زیاته اړتیا ده چې کار ورته وکړو، په ټولو عرصو کې هغه په فرهنګي عرصه کې ده، هغه په طبابت په عرصه کې ده، هغه په خدماتي عرصه کې ده، ځکه دا زموږ ولس ساته خوراک ته ضرورت لري. تاسو باور وکړئ چې زه یو بنسټ لرم چې هغه د حماس خیریه بنسټ په نوم باندې یادېږي. دا سه کال تېرو ورځو کې ډېر خلک به ماته راغلل، ماته به یې ویل چې ماښام مو د چیو ډوډۍ سره وکړو، خو په سیمې لپاره شیرو موږ په نارې روزه نیولې ده. یا مثلا داسې کسان چې سختې دردونکې کیسې لري، په همدې برخه کې د بس پنې په نوم باندې ما یو ناول لیکلی دی چې ما د سترګو لیدلی حال ده چې ولس باندې ډېر بد.
ډاکټر صاحب مننه. داسې به کوچ اوردونکو ته اول خو ستاسو سره یو معرفت هم وشي، څوک چې پېژني خو پېژني الحمدلله، هغه چې نړیوال سویه من غواړي ستاسو پېژني چې ډاکټر صاحب عبدالحادی حماس څوک دی، څنګه بوته وایي؟
نو عابد صاحب زمانم خو د کتا چې واخست ډاکټر عبدالحادی حماس مینم ده. زه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د ډاکټر صاحب نجیب د کلي یم. تقریبا د روز سره خوا کې زموږ کلی ده. نو د دې په څنګ کې زه د ننګرهار طب پوهنځي نه فارغ شوی یم او دلته اوس علاوه له دې نه چې فرهنګي چارې مخته بیایو، تقریبا واته کاله په پکتیا کې د پکتیا فرهنګي ټولنې مؤسس او د تقریبا واته کاله رئیس پاتې شوی ما، او اوس ادبي چارې هم په پردي لحاظ باندې مخته بیایم. او د دې په څنګ کې د حماس خیریه بنسټ په نوم باندې چې د بې سفرسته اعتماد لپاره کار کوي، دغه د مشرتابه مسؤلیت په غاړه باندې لرم.
ماشاءالله. ما ستکم ستاسو د نوم سره تړلي کتابونه ولیدل، سپکې ژباړې دي، ستر ناولونه دي، عادي لیکلي دي، د پوهاوي لپاره اسلام ترګري نه ده، د وقالو ټولګه، د بل د روغتیا په برخه، اولا د ځوانه کې په نوم باندې همدا شانت ناول د تقدیر دی ستاسو، بیا یو بل د روغتیا په حواله د روغتیا کلی، او مشهور ناول هم بیا خبریاله دی، بس پنه دی. ماشاءالله. دا څنګه دغه خبریالی ناول نگاری طبابت پاړه دا څنګه سره یوځای کوي؟
عابد صاحب، بس ما په هغه د خبریالي ناول په سریزه کې هم لیکلي دي چې زه کوچنی وم، نو ما د لومړي ځل لپاره د ژورنالیست نوم واورېده او ډېر زیات خوږ را باندې ولګېده. او همدغسې چې مخته تلم، او ما فکر کوم چې د نړۍ تر ټولو نه معتبر کس چې د هغه خبریال ده او ژورنالیست ده، ځکه د هغه غږ رسا غږ ده، هغه ټوله دنیا اوري، او د هغه په غږ کې یو د پیغام د لیک یو ځانګړی قوت ده. نو لاندې خاطر ما هم ورور د جرنالیزم سره آشنایی پیدا کوله او بل اخر مې یو هیله سوله چې زما جرنالیست سم. خو بدبختانه چې کلم زه د دولسم سم نو عمومي او لمره فارغ تاریخ سم نو افغانستان کې جنگ او جګړې وی د کابل پونتون تقریبا د جنگ مرکز ګرځېدل یوازې مشرقی چې د علم زنګو د ننګرهار پونتون ساتل شوی وو نو هغه کې یوازې یغې چې کانکور اخیستل کېده. نو بدبختی به ورته وایم نه پوهېږم څه ورته وایم چې ما کانکور ورکاو نو هغلته د ژورنالیزم پوهنځی چې وو نه و تاسې سوی نو بیا د ما دوم انتخاب چې وو هغه طبابت وو. نو ما چې څرنګه امتحان ورک ډېر زیات خلکو کې او یو ډېر ویجاړې سیمې نه دی او ډېر وروسته پاتې یو جنګځپلې سیمې نه زه هلته لاړم. نو هلته بیا خوشبختانه چې مطالعه مې ډېره زیاته کړې وه او سره د دې کتابونو لارښود استاد مې هم نه لاره په خپله مې زده کړې وه ځکه زموږ سیمه ډېره وروسته پاتې وه. نو بالاخره بیا زه طب ته کامیاب شوم او طبابت مې وویلې خو هغه د ژورنالیزم هغه جذبه او مینه اوس پورې زما په وجود کې پاتې ده. نو لامل وخت نه ما هلته د طب پوهنځي د ننګرهار طب پوهنځي په سټیج باندې به مې ډرامې لیکلې تمثیلونه به مې لیکل هغه به د خلکو ډېر زیات خوښ کېدل او حتی ځینو کې به مې خپل هم برخه اخیستلم.
دا خو د یو بلو هنر او کمال معلوم شو.
مننه جار دې سما. نو بیا کله یو نیمه لیکنه به مې کوله ناګار صاحب هلته د ننګرهار اخبار فکر کومه مسؤوله وو نو هغه ته به مې ګوډه ما ته لیکنه ورکړله خو یو به ډېر زیات تشویق کولم ځکه مشرقي خو د علم زانګو د هغې کې د علم قدر بیخي زیات ده او زه ډېر زیات درناوی مشرقي ته کوم. په رښتیا د علم زانګو ده ځکه چې هغه یو څوک چا کې چې لږ وړتیا هم ولري ډېرې تشویق کوي ولیکن د نورو سیمو خلک بیا برعکس دي چې تا کې ډېره وړتیا وي د ستا احساسات دې ځپي د تا هغه جذبات او هغه کومه قوه د استعداد چې ده دا در مړاوي کوي تر څو مخ ته لاړ نه شي. هغوی د هغوی مینه وه د هغوی د ناګار صاحب د هغوی هغه تشویق و چې هڅه یې وکړه ما ویل دا ډېره ښه لیکوالي ده ویلې کې ډېر څه دي سره د دې چې څه نه وو کې دومره زیات. نو هماغسې تشویق و بالاخره لومړي ځل دپاره زما دا ذهن داسې ده چې نوښتونه ډېر زیات خوښېږي کوشش کوم چې نوښت وکړم نوي شیان جوړ کړم. نو بیا چې کله زه پارېږدم یو د سینا په نوم باندې یو میگزین ولیدله د خیبر پونتون د پراغت په ویار باندې چاپېدله. نو ما چې ولیدله په ما ډېره بده ولګېده ځکه ابن سینا د افغانستان او دا ویار دوی اخیستی و د ځان سره. نو مې بیا په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره یو نوی پښتو کو چې د ابن سینا په نوم مې د ننګرهار د طب پوهنځي د محصلینو د پراغت په ویار باندې یو کتاب ولیکه. هماغه زما د کتابونو یو لړۍ وه هغه ویار مې هم راواخیسته افغانستان ته چې د افغانانو سي او بل څوک یې وانخلي او د دې په څنګ کې د ننګرهار د طب پوهنځي محصلینو تلپاتې خاطرې د دوی تجارب او د دوی ټولنې ته پیغامونه دا ټول کې برښتل شوي وو. بالاخره هغه کتاب چاپ شو. بیا د دې وروسته د لنډو کیسو یو ټولګه مې بیا ولیکله خلکو ډېره زیاته خوښه کړله د مینې وروستی انځور په نوم باندې وه. دا هماغه د هغه پیل وه او یو ورځ خارج ته تلمه یو سفر مې و بیا یو چا ما ته یو ناول راکړ وایي په دې لار کې به ستړی کېږي نه زه د چا لور نه یم په دې نوم باندې نه شاید تا لوستی وي دا ناول یې راکړ. نو ایران ته سفر وو فکر کوم. نو زه چې کله ما دا کتاب وکوت دا کتاب کې ډېر غلط پیغام ټولنې ته وړاندې شوی ژباړه وه فکر کوم د اردو نه ژباړه شوی پښتو ته وه د ځوانانو د فکر د بدلولو په خاطر باندې د هغوی د اخلاقو د خرابولو لپاره باندې یو ښه مسیج نه و کې. ما سره یو درد پیدا سمایلی چې د افغاني ځوانانو لپاره باید داسې یو ناولونه ولیکي ځکه ناول ډېر زیات کشش لري ډېر زیات مثلا ځوانان ډېرې لوستو ته یې ډېر زیات لیواله وي. نو موږ به داسې ناولونه باید ولیکو چې هغه د ځوانانو لپاره یو مثبت پیغام کې پروت وي هغه وهڅېږي او هغوی سره د وطن پالنې حس پیدا شي تعلیم حس پیدا شي.
ډاکټر صاحب هم صاحب دا چې ناول ته راځو خصوصا تاسو چې زیات ماشاءالله کار هم کړی دی چې تقدیر شو خبریاله شوه بس پنه شوه او د لنډو کیسو دغه ټولګه هم ده نو د دې هر ناول شاته یو انګیزه ای یو احساس یو فکر لکه څنګه دا فکر دی یا ته سفر نه خبره دی وکړه ناول ته څنګه تاسو پام پیږي چې باید ولیکئ.
نو پام هم دغه چې هغه ما تا ته کیسه وکړه چې ما هغه ناول ولوسته جذاب ډېر زیات و، خو د پیغام په لحاظ باندې ډېر زیات د فکر ځپلو لپاره یو ډېر زیات مهمه وسیله پکې پرته وه. فقط لکه د زهرو په څېر باندې یا د جنگی وسلې په ډول باندې د ذهن د خرابولو لپاره یو جذبات کې پراته وو. نو ما به وویل چې ناول نهایت زیات اغیز لرونکی ده د لوستلو لپاره، چون افغانان د لوستلو سره ډېره زیاته مینه نه لري، خو ناول دی چې جادوګری کې کوي او دی ځان ته راکش کوي د لوستلو لپاره. دغه یو ډېره خاص وسیله ده د لوستلو لپاره، یو ډېره ښه میکانیزم ده، یو ډېره ښه وسیله ده. نو ما ویل چې د ناول نه کار واخله او د خلکو لپاره د یو مثبت پیغام په خاطر باندې د ناول ولیکه د خلکو لپاره. نو هغه و چې لومړی ناول ما تقدیر ولیکه چې هغه تقریبا نږدې د افغانستان د شپږ ویشت راډیوګانو نه نشر شو، کندهار کې ډوبلس په یو بل ځای کې ډوبلس وایي. نو له بل افغانستان بیلابیلو سیمو به ما ته زنګونه کېدل او ما ته به ویل چې دا څه جادوګری ده په دې ناول کې. سره دې زه به ډېر حیرانېدم چې دا څنګه دا خبره کوي، زه خو دومره قوي لیکوال نه یم. یو شی بل درته وایم، عابد صاحب پیغام په ډول باندې وایم، زه والله که هیڅوک هم یم او خپل ځان ټولنې ته ډېر زیات ملامت ګڼم، خو وایي دغه د خپلې افلاطون وایي ټولې دنیا ومانه، دا ځان په اړه نه وایم، په مجموع کې وایم، خو د خپل کلي خلکو نه مانه که نه د خپل کلي. نو هدف دا چې د لرې سیمو نه ډېر زیات مثبت پیغامونه راتلل، خو نږدې دلې داسې هغه و ساحي وي چې هغوی په هماغه ټیټه سویه دې کار ته کتل. نو هدف دا ده چې زه ما د ټولنې ته دا پیغام ده چې راهیم کې متل ده چې گر کا مرغ دال برابر. خپلې سیمې خلک وهڅوي که غواړي چې ټولنه مو متارکې شي، د خپلو سیمو د ځوانانو د پیغلو یا د کوچني استعدادونه وهڅوي چې د دې نه لوړ استعدادونه پیدا شي او د ټولنې داسې د ټولنې د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره پیغه کې د تاسو کې ګڼه ده.
بالکل دا خبره ډېر په ځای ده. زه ډېر داسې پښتانه لیکوالان او هنرمندان پېژنم، هغوی به کیسه کوله چې زما لیدو ته به خلک کم دینه راغلل، نو کلي کې به زما پوښتنه کوله که نه چې پلانکې مشهور هنرمند لیکوال شاید دلته اوسېږي وای نه نوم نه دی اورېدلی، د کلي خلکو به نه پېژند، د بهر نه به خلک راغلي وو. صحیح، بېرته به راشو د لیک لوست سره شوق. تاسو لیکل کوئ، تاسو تمثیل پېښ شوی دی، دوبلم شوی ده، خو بیا دې خو یو دغه د سدا د شکایت ووایه یا ګیله ووایستئ چې خلک عموما زیات تشویقي تعقیبي نه، علت څه دی؟
خو علت هم دغه ده، دغه دا په مجموع کې دی، یو خو د انسان فطرت هم دغسې ده، انساني فطرت هم دغه ده چې د خپلو خلکو اوس د طبابت په لحاظ باندې اصول دا دي چې د خپل کور ډاکټر باید مریض تداوي نه کړي، ځکه که هغه هر څومره غټ ډاکټر وي، غټ تجربه ناک ډاکټر وي، یا کور ته هماغسې کوچنی ماشوم ښکاري لکه مور ته یا پلار ته یا هماغه ته، دوی په هماغه فکر باندې ګوري که نه. نو دلته باور هم ډېر زیات ضرورت ده. او دومره خبره دا ده چې زموږ د ټولنې یو دا ناسم کلتور باید په مثبت کلتور باندې واوري. هغه دا ده چې خپل شخصیتونه، خپل استعدادونه، خپلې وړتیاوې په خپله تقویه کوي او د خپلو خلکو لخوا نه، د خپلو خلکو، د خپلو ځوان نسل یا د ځوانې طبقې تشویقول چې دي، دا خورا اړین دي او د هغې پرمختګ کې پر جادوګری پرمختګ کې ډېر رول لري. زموږ د نه پرمختګ یوه وسیله دا ده چې زموږ په ټولنه کې کلتور دا ده په نږدې خلکو کې چې خپل خلک نه تشویقوي او خپل خلکو په ترقی کې رول نه لري. نور دنیا بیا داسې نه ده، هغه بیا داسې ده چې په چا کې که هر څوک وي، ولو که د سر دښمن وي، خو چې پوه شي چې دې کې نوښته په دې کې، چې پوه شي چې په دې کې یو استعداد ده، یو تفکر ده، یو ابتکار ده، هغه خلک تشویقوي، هغه خلک د هغوی دغه پټ استعدادونه نور هم راپنځوي او د هغوی نه لوړ لوړ شخصیتونه جوړوي چې بالاخره هغه بیا غیر مستقیم بېرته راځي، د دوی په سر د تحفظ سوره جوړي او په همدې ټولنې د همدغه کس لپاره
ډېره من اردوګو ته یادونه وکړو. د امریکا غږ آشنا راډیو د آشنایانو د ادبي دیرې خپرونه کې نن منگا لکھوال ڈاکٹر صاحب عبدالحادی حماد صاحب مل مکڑے دے دا ناولونو لڑائی تاسو نمونہ واورے دن دسر خبر تو ادامار کو حماد صاحب دا ناول اگر کسان اگر لستون کی اگر دن کی چھو اس منگا آوری تشریح کے ورطا چھے اساس اسی چھے یو ناول تاسو سنگ معرفی کوئی
نو ناول خو دے وقت او زمان په نظر کې نیولو سره یو دا کیسه ده چې د تاریخ په نظر کې نیولو سره د ځانګړو پیغام لرونکي ځانګړو پیغامونو لرونکي وي او ناول هغه ادبي او هنري کلمات دي چې د خلکو د جذب سبب ګرځي او هغوی ته یو د لیکوال د فکر مطابق پیغام لیږدوي
لنڈا
دا یو اصطلاح ده چې ما په دې ناول کې راوستل ده حق السکوت او حق الظهور کنه یعنی زید داسې جورنالستان هم شته چې د یو چا نه دغه په حق باندې سترګې پټولو باندې او یا د هغوی په کمکاري باندې د هغوی د کار د لوړولو په خاطر باندې د هغوی نه مادیات اخلي کنه نو دغه اوس په افغانستان کې موجوده ده ځي موږ ګور یا مثلا ډېر داسې جورنالستان به وي لرې لازرونه چې تعداد ستا چې مثلا هغه غواړي چې په فساد باندې سترګې پټې کړي او د دې برعکس داسې جورنالستان هم ده چې هغه خپل ځان مرګ ته ورکوي کنه او بالاخره حق راز پړي حق وایي لکه اوس به د پژواک خبري اجاز راواخلو چې په دې اوس حالاتو کې ځینې شیان باندې پکړه نو هدف دا ده چې دغه هلته ما ویلې چې راځي جورنالیست چې دا عادي کس ولا کوي د جورنالیست جورنالیست دا د نړۍ کوم چې داسې پرمختګ یې کړی ده نو هغه تکړه جورنالیست لري یو راز یې دا ده چې تکړه جورنالیست شتون لري هلته هیڅوک په ساته نه ده پرې کوي هلته د ولس غږ راپورته کړی دی هلته د ولس او د حکومت تر منځ ارتباط قایم کړی دی هلته یې د حق آواز پورته کړی دی هلته یې د مظلوم غږ اورېدلی ده تر چارواکو یې رسولی ده لوی راز په دې کې ده دا چې په افغانستان کې فساد کې افغانستان لومړۍ درجه ده امکان لري چې یو راز داوي کې چې دلته په حق باندې سترګې پټې شوې دي او حق نه ده راپورته شوی دی فساد په وړاندې مبارزه نه ده شوې جورنالیست مبارزه نه ده کړې نو دلته زما هدف دا و چې جورنالیزم د خپل قوت نه خبر شي واقعا رښتونی جورنالیزم د ټولنې سترګې ده د ټولنې غږ ده د ټولنې احساس او د ټولنې د ضمیر آواز ده او د ټولنې ژبه ده یو ټولنه تکړه جورنالیست ولري نو په دې پوه شه چې هغه وګم لري سترګې لري او ژبه لري او که ټولنه جورنالیست ونه لري او با احساس او ژمن جورنالیست ونه لري هغه نه وګ لري نه سترګې لري او نه ژبه لري
سیده شو د خبر دغه د خبريال د قصې خلاصه شو تقدیر کې سوال تقدیر کې سوال وختل شي
تقدیر یو بل ناول دی چې زمګو په ټولنه کې یو دوه دا دی چې کمی په کم عمر انجونې سپینګیرو خلکو ته ورکوي او یا مثلا د ځکه ورته خرڅي او بل اخر هغه ترلاسه کوي ځکه خلکو ته ځکه ډېر زار ارزښت لري کنه او دغه کیسه په دې باندې غځېدل ده چې د کم عمر انجونو ورکول لوړ عمر لرونکو ته بیا چې دغه یو دوه ماشومان پیدا شي او هغه مل سي بیا دا پیغله یا دا ځوانه چې په څه سرنوشت باندې اخته کیږي په دې ناخوالو په دې بدبختیو باندې راګېدلې ده او بل د لمړي اور پر باندې ناول دی عابد صاحب هغه دغه یو بل تقریبا نږدې یو لس کاله زه یو کیسې دردوله ما یو درونی ما ته درد راکاو او هغه دا و چې ډېری داسې پښتني او افغاني ټولنه تکه په ډیرې دسي قضیه براتللې چې مثلا ناویل ډول ناویل باندې لرله او هغه دا و چې مثلا ځین خلکو به د خپلوي لرشتونه د ځین خلکو د کورونا ته پورتک باندې سو استفاده کوله او یا مثلا ځین خلاصه به وایم ما چې ځین ځوان انجونه بعد ځین ځوانانو د خپلوي لامل کار کېدل او غیر قانوني مثلا امیدوار کېدلې دا چې دغه سي دغه میرمنې به بیرته بیا په څه سرنوشت باندې اخته کېدلې د ډېرو ما د سترګو لیدلې حال و او زه به یې ډېر دردولم چون دا یوه ناویلې کیسه وه او زموږ په ټولنه کې د دې وړاندې کولم ډېر زیات ستونزمن کار و خو بالاخره ما دا جرأت وکړ چې د لمنې اور په نوم باندې مې دا ناول ولیکه چې زیاتره خلک د خپلې لمنې نه اور اخلي او زیاتره مثلا داسې خلک دي چې هغه بالاخره د خپلوي نه سو استفاده کوي او زیاتره کورنۍ یا
بس په ناول
خدمت لپاره ما په دریو برخو کې کار شروع کړ چې هغه یو بې سرپرست یتیمانو ته د خوراکي توکو برابرولو دوی ته د لوړو معیاري زده کړو برابرولو او دوی ته د روغتیا برخه کې کار و نو ما په دې درې کلن ماموریت کې ډېرې سختې دردونکې کیسې ولیدې عابد صاحب دومره سختې دردونکې کیسې که زه درته وایم هغه ناول بیا زه تا ترې برخمن کړم چې بیخي د عقل به کار نه کوو چې دا ولسونه په څومره سختو مشکلاتو باندې لګیا دي نو ما بیا د خپلو سترګو لیدلی حال په یو بڼه باندې ولیکه په چې د بس باندې په نوم باندې یاد دی درویزې په نوم باندې نو دغه ټوله کیسه په همدې ناول کې راغلې ده چون چې زه نه غواړم چې تفصیل ورکړم ځکه
شمیر څنګه احساس ہوئی
ولا بیت صاحب دغه ډیره زیاته بنیادی او ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده چې زموږ ټولنه تا لږ مخکې ما سره په خبرو کې وویل چې لیکل خو الحمدلله لیکلم ډیر زیات کم دي موږ د دې خلکو ډیر زیات په کمی احساسو په ټولنه کې خو موږ د لوستلو ډیر زیات کمی لرو زموږ خلک لوستل نه کوي حتی تقریبا یو لس کرښې لوستل په فیسبوک کې دوی ته حوصله نه لري سره دي هغه به ډېر زیات ګټور شی وي نو خلک هغه یو عالم وایي چې هغه کتاب چې تا په یوه شپه کې ولوستل ما یې په لیکلو کې د سر ویښتان سپین کړل یعنی کتاب لیکل ډېر زیات ستونزمن وي ډېر زیات د زړه په وینو باندې لیکل کېږي یو یو کلمه یې راټولېږي د یو ملغلرو په څېر باندې بیا پیل کېږي او هغه بیا معیاري کېږي او بیا د لوستلو لپاره چمتو کېږي خو لوستونکی په هغه نه د لیکوال په هماغه زحمتونو په تکلیفونو باندې هغه احساسوي او نه د کتاب په ارزښت باندې پوهېږي ځکه د نړۍ د پرمختګ یو راز د کتاب سره آشنایي ده د کتاب ملګرتیا ده د کتاب لوستل دي او د کتاب مطالعه کول دي هر کتاب د والي وایي چې هر کتاب په یو ځل لوستو باندې ارزي نو زموږ ټولنه چې وروسته پاتې ده موږ چې دغه بدبختیو سره مخامخ یو موږ چې د جنګ سره مخامخ یو موږ چې یو د بل پکې وي موږ چې دا پرمختګ نه ده کړی یوازینی راز دا ده چې موږ د کتاب لمن پرېښې ده او د کتاب ملګرتیا نو زمونږ د لوستلو کې ډېر زیات کم دي موږ زما پیغام دا ده چې راځي کتاب ته مخه کو چې نړۍ هنداره موږ ته سترګو ته مخامخ ودرېږي او موږ نړۍ وګورو او موږ د نړۍ پرمختګ نه برخمن شو او موږ خپله پرمختګ وکړو یوازینی راز دا ده چې موږ د کتاب له مخې نیسو
څنګه کېدای شي دا د کتاب سره مینه څنګه پیدا کېدای شي په کومه سابقه کارو ته کېدای شي ولسی دولتي شخصي څنګه کوم ځای شروع شي
ما چې څومره فکر وکړ چې ما دغه ناول د مخه کړ یوازینی راز هم دا و چې په افغانستان کې یوازې د ناول خصوصا ځوانه طبقه د ناول لوستلو دپاره ډېره لیواله ده ناول دوی لولي یو طریقه پیدا ده چې موږ کوشش به وکړو لیکوالان چې د ناولونو په بڼه خپل پیغام دوی ته ولیږو او دوی د لوستلو سره اشنا کړو او دومره خبر دا ده چې دولتي ادارې خصوصا د تعلیم و تربیه وزارت او د لوړو زده کړو وزارت دوی به ځانګړې برنامې دوی باید ونیسي چې مثلا خلک پوی کی د کتاب لارزخ نه پوی کی د کتاب ارزخ باندې پوی کی د کتاب له قوت نه دوی باید خبره کی او چې تر څو دوی سره ذهنیت پیدا شي چې موږ باید کتاب سره څنګه آشنایی پیدا کو او د دې څنګه اتحاد کلتور وزارت مکلف ده چې هغه میډیا د دې پلاس کې د چوغې ته ځنګړي برنامه ورکي چې هغه ځنګړو برنامو کې چې مثلا تکا ځوانان نو غوړي فکری ځوانان نو غوړي نوګر ځوانان نو غوړي او دلچسپ برنامه باید جوړ سی او ناولونه باید ناول په ډول باندې باید موږ پیغام د ټولنې لپاره زیات کو او لوړ زده کړې وزارت او تعلیم تربیه وزارت پدې کې باید خاص رول ولوبوي چې لوستون کې زیات شي او خلک د تعلیم او د تعلیم لپاره خلک وهڅوي.
ډېر نه وروسته خبر پوښتنه او بیا تاسو نظر اخستلم، ډاکټر عبدالهادي، حماس مخ کې څه پلان لري؟ څه لیکلو ته نصر ته شیر خود لکه نه وایي که نه؟
تو شیر خو شیر د شیر اغم یو څه احساس راکسته، خو شیر ما شیر ځکه نه لیکم چې د افغانستان خلک د شاعر او سندرغاړي ترمنځ تر اوسه فرق نسی کولای. نو شیر ته به هغه وخت مخه کوو چې دومره شور دومره کچه زیاته شي او که زمونږ موږ ځوندي وو چې دوی د شاعر او د سندرغاړي ترمنځ فرق وکړي. یو او دومره خبره دا ده چې شعر هم لیک لیکم، خو ډېرې چې لیکم یې او زما د زړه بړاس پرې باسه هغه په لیکنو باندې.
مخکې څه دغه لاندې څه دي اوس لیکي؟
دا اوس هم زه یو کتاب باندې لګیا یم، ژباړه ده د برطانیې روغتیايي ټولنې یو کتاب لیکلی دی کډنی ډیزیز په نوم باندې، د پښتورګو ناروغۍ. چون په افغانستان کې اوس د پښتورګو ناروغۍ بېخي زیاتې شوي دي. د پښتورګو زیاتره خلک وایي چې پښتورګو یې کار پرېښودو، پښتورګې یې ختم شول، له منځه لاړل. نو اوس ما د پښتورګو ناروغۍ په نوم دغه ژباړه شروع کړې ده. څلور ایسو کې مې درې ایسې ختمه کړله ده، یوه ایسې پاتې ده. انشاءالله مطمئن یم چې په یو شلو ورځو کې دغه ایسه هم ختمېږي، د پښتورګو ناروغۍ په نوم دغه ژباړه مې ختمېږي. او د هغه وروسته مې اراده ده چې یو کتاب ولیکم، هغه د چې هغه کې د استاد ارزښت شتون وي، استاد یا معلم د ټولنې څومره ارزښتمن د ستونزو فقرات ده، ده ته باید څومره زمینې برابرې شي، او دی خپله باید څه وکړي. اراده مې ده چې په دې برخه کې یو ناول ولیکم. نو همدغه مې
وروستۍ خبر په توګه ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس، ځوانانو ته کشرانو ته چې هغوی ستاسو په قدم راتلل غواړي، څه مشوره لري او څه وینا؟
نو زما وینا ګران عبد صاحب دا ده چې یقینا چې موږ دغه ټولو بدبختیو ته چې دا اوس موږ ورسره مخامخ یو، که هغه جنګ ده، که هغه اداري فساد ده، که هغه مثلا نورې بدبختۍ دي، اقتصادي ستونزې دي، یوازنۍ لارې دا ده چې موږ د علم نه ډېر وروسته پاتې یو. نو ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې راځئ مسؤلیت احساس کوي. والله بالله شپه ورځ کارم، بیا دغه ځوان ته بیا ډېر زیات مسؤلیت ګوته نیول کېږي، او هغه ډېر مسؤول ده، ځکه هم د کار وړتیا لري او هم فکري وړتیا لري. نو زما پیغام دوی ته دا ده چې ورونه، راځئ، وطن په موږ او تاسو ډېر زیات حق لري، او دغه ځوان هم د اوبو په څېر او د باغ په څېر باندې تېرېدونکی ده. موږ به ډېر زر سپین ګیري شو، موږ به بیا د کار وړتیا ونه لرو، هغه وخت به بیا موږ ډېر افسوس کوو. نو اوس وطن موږ ته ډېر زیات کار ته ضرورت لري. راځئ په ټولو لحاظونو باندې خپل وطن ته کار وکړو، که هغه د علم په لحاظ ده، که هغه د اقتصاد په لحاظ ده، که هغه جګړې نه د راګرځېدلو ذهنیت ته، که هغه د نوي ځوانانو د هغوی د استعدادونو د ودې په خاطر باندې د هغوی تنبې او آګاهي ده، دغو ټولو مسؤلیتونو ته راځئ اوږه ورکړو، مسؤلیت پذیر واوسېږو. سبا به هم ټولنې ته مو سترګې جګېږي، هم به خدای ته مسؤول نه یو، او هم به خدای ته
خاوند دی. نو هیله ده چې خپرونه موجوده وي. موږ هم د اجازه غواړو، ښه وخت او ښه شپې. الله مرحمه.